نانی شیرا کولای زه خو فکر نه کوم چې تاسو کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني. تاسو چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي، په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایم؟ دا کتاب چې زه وایم، آیا دی ماته څه راکوي؟ ماته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم، زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسوم. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هېڅ نشته. روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلاً هېڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی چې فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی، او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او 2 ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کردو باندې د ما 2 وارې پارچه رد شو، له دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخکې لاړ شي؟ هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري، چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای، نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هره ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړه؟
زده کوونکي اغلی اندړ وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغنه، خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کوم مؤسسه له طرفه حمایه کیږي؟ تدریس خزر راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. داس په آنلاین کې هم څه زده کیږي، خو د حضوري په رقم نه کیږي. ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږیږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو بیا نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس ویلو، خو آنلاین بیا راتهیدي یو مصروفیت دی. یو دا تمه لرس مثلا د ورځې موږ درس وایي، سبا ته دا کارخانګي ده یا سبا ته موساس پوښتنه راڅخه کوي، دغه تمه شته. خپل کوشش سره کوم، درس مې وایم، خوشحاله یم، ډېره خوشحاله یم. دا د ښه احساس راکوي چې مثلا د درس مې که څه موږ څوک وغواړي چې درسونه وایم، خو بیا هم زه خو آنلاین درسونه رسېدګي ورته کولی شم، ویلی شم څومره وخت چې دی دا دوام کوي، دا پروسه موږ به هغو وخته پورې درس وایو.
د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضی پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه باندې زه د ټي یو ټي یو ترینینګ لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره او د سیرې ژبه، دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کوم، د منفیګرۍ نه مثبت کړۍ طرف ته هغه جوړ کړم. دا ټي یو ټي پروګرام چې دا آنلاین زنه شمر کوله، او نو آنلاین هم خیر دی، یو وسیله ده، خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ده چې کاش کې دغه د افغانستان کې د انجونو د مکاتبو او د پوهنتونو مسله د 2 کال تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي، او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کې وي، که په هر څه کې وي. زما په نظر باندې چې 2 کال کفایت کوي، د کافي وخت دی. زما یوه جدي خواهش دغه ده چې دوی نور زموږ د خویندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې که چېرته دوی دا دروازه بندوي نن سبا د انټرنیټ دروازه څنګه بندولای نو دغه خبر ده چې موږ تاسو په خپل محاول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کډرونو په واسطه باندې د تدریس وشي او د زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کال خو ډېر زیات وخت د ما په نظر باندې نه زیات وخت امریسانی ته ورکول د افغاني جنکیان او د ښځو په حق کې د ظلم وي او د داس ظلم وي چې د تاریخ هم لیکي او د کده چې په افغانان مافلش کړی.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه خو سا کال طالبانو هغه هم اورباندې بند کړ. اغلی مینې په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندي کړي دي دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړي.
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدنی دا هغه فرض تعلیمي په خلکو باندې بند کړای دی او خپل فرض حق په بند کړای دی. بیا خو دغه یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یې یو بل حل لار ده نو دا چې بیا بعض خلک دغه هم پسې نه کیږي هم بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره تو خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم او آنلاین درس نیم د څومره یعنی اوس په کې راځم شوم ویلم البته موږ خپل درس ورکوم انجونو ته هغه ډیر به راحت وي ډیر به خوشاله وي د موږ مکتب باندې بنده یعنی نشوت لای حداقل دا موږ ته وخه لاز د چې دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه مساعده حداقل کولای شو په قرارای پرامه خپل کور کې درس مخ ته یوسو درس وایو.
بله هم دا پروسه کولی ستاسو درس ورکو آنلاین چې څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسې تلای آنلاین خو درس وایي
زه دغه خوشاله خو بخښنه نشم تاسو بیانولای ځکه هغه ډېر هیله مند وي ډېر خوشاله پنده هیله واسي زه خیر کوم کو حضوري یعنی په شنف کې نشته یو خوندې ته نه ځو خپل کور کې دا زمينه د تاسو فائدہ شوی دا یعنی کله چې وای مها واس به دوی په دغه باندې شکر ایست چې زه شکر زه شکر دومره امید خوشته که زه خیر کوم خوندې ته نه ځو دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخ کې وو یعنی به هدا ډېر به خوشاله وي په واس کې خو باتمن موږ دغه موضوع یو یاد اوري کوله شي دا که خوندې ته نه ځو خدا کور کې خدا سوای کور کې خپل درسونه مخ کې وو ډېر ورته هیله من وي ډېر خوشاله وي خو فکر کوم چې اوس وای هغه امیدونم سره خوري شي وي.
پر رسمي باندې خو د طالبان حکومت نه پرې چې آنلاین هم دوی زده کړو خو په دې ورسته یو کې د زده کړو یو شمیر فعالان په دې اړه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي ام دی پانتون په ساته ام دی خوانځي په ساته تاسو دغه کسانو ته څه وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې آسانتیا ویل به هر ملکونو نه برابرې کړي
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کم هم چاته زمینه مساعده ګیري یعنی یو څه زده کولو باید هیڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي ته داس ورکی کان په وړیا ډول کې په هاندې دا اوس هغه وخت دی چې موږ وایو خپل د میرمنې خوینې دی یو بل لاس ونی سپری نه کړو چې څنګه موږ یعنی څنګه ته شاته تیارې ته چیل وهل کیږو موږ هم ما راسي ځان چې لا کو بس ځان واچو نه صحیح ده مبارزه پکار ده سره باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خلای پاک ویل چې مبارزه وکړي یعنی انسان د دې پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپل کوم کبلی باید مبارزه وکړو او کله هم چې دا چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده وکړي. او هغه خويند ته چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي، که هغه په کلی کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې، که کولای شي نور خويند سره مرسته وکړي، باید وکړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمينه مساعده کړي، ځکه دا وخت دی چې د بل لاسنیوای وکړو. د تعلیم په برخه کې همدا که موږ ښځې ونه کړو، د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي، او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع یې کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم، اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي، هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کیږي، که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل لاس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ ناس مور کړو، که موږ تعلیم پسې وګرځو، نو ورځ تر بلې دغه موضوع څومره شاته لویږي، هموغومره شاته کیږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدای پام او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نورم ډېروي، نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي، یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي، دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي نه په بازار کې نه شي زغملی چې وپلورل شي؟
بله، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه هغه خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او کرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو، هڅه کوو، استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم، که بل څوک دي، که بل څوک دي، نو په کراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې، ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
ژوندی اوسي، تا هم مننه، خیر اوسي.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي؟
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي، او دا باید ترسره کړي، او یو څه به باید ولولي، او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي، دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي، او له بلې خوا دوی خپل کورنۍ ته ښه څرګند شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او ښوونځی خلاص شي. خو بیا هم بیرته راګرځ اوس شرایطو ته، دغه اوس چې آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د ښوونځیو برخه کې، زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ؟ څه رقم د دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ته ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترېنه اخلي. دغه وخت ته ډېر متوجه ترېنه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي هلته، ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او هغه کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول کې، دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره کېدنی، او دا کتاب، دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی، دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډېر کینی، او دا ډېر زرت نه یو محصل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره ای شکل لري، او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي، نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکي، ښه تحلیل کړي، ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع، دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د یو موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس به وغواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دی په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره، هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه، هغه د بیرونویس کې، هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کړي، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي، هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کړي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری، زده کوونکی لری چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا من سره غلط، په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو، نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتس اپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص وو، په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو، او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، لکه مخکې مې چې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل خپل مبحثونه چې په اضافه لست دی هغه هم محصلین سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پانتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هیوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم، هغه سمې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مخته وي او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپل تحلیل کوي او په خپل راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې د استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په آخر کې که د تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نکړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه، اکثرا تخنیکي ستونزې دي. که یو محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي. که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروستیو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترولنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00-3022-14-46-401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه می اومنی. ده اساسی او بشری حقوقونو یوی بلی خبرونی ته خراغلی. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبوره شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث او درم اساسی دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بېچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ ستاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، د هغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبره ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنې شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤول وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ حلال کړی وو او واخه توزیع کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدای شي څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه اوه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چا پسه حلال کړی وو بېرته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو سلمړی لري چې د اوخري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر لري او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي، یتیم ته ور ولېږي، کوم بېوزلو سره کمک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېرنه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کېږي. حتی هغه مېرمنې چې سینګار به یې کاوه دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړ، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره مېرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې مېرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړه سوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوی خپل همکاري ور سره کوي. خو جنې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري کل دي مثال په توګه باندې یاداسه مرمن چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي. خويندې ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتري وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي. دا ډیره زیات بهتري وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ وشي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بعضو مؤسسات سره کې نشي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعضي قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغه سره همکاري وکړي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بيبي و هغه بزنسمنه و. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لارښود او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکړي، خزه حق لري چې دکانداري وکړي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کول شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کول شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب دی چې په اطراف کې لکه مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا د نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي. ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي. خو حتی هغه هم باید خلک محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوګان واخیستل شي د نصاب ته باندې چې هغه یې د استفاده وکړي. بعضې کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي د نصاب ته چې هغه خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه بده هغه نشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هیواد وګړي ټول کار وکړي او په خپل کار باندې خپل هیواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پورته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال ته باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته. په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی. خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس پاتوت ده، داس مامور ده او داس مالور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د مثال ته زما خور کې چیرته بیکاره شي، زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل موږ تاړه ورته ورنه کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي هغه د ضرورت په واجب باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسېږي او په خار کې اوسېږي داوی دغه ویژگی ها یا د مثال ته ځانګړتیاوې چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نور ټولنه باندې کار نوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سرکو دوی روزل خلکو نه سوال کوي نو کېدلی چې دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وزي، ګدای ته وزي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت. او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده. او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر راولوي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کو، په محبت باندې جوړ کو، په اقتصاد باندې جوړ کو، دیوالی باندې جوړ کو. دا لامل خره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وښکلا ورکوي. کومه تاسو زیر شو دا لامل ته دا وښکلا تار ورکوي. دا دانه کې چیرته تار وښکېږي دغه دانه په کثافت کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو وسختار وایو او بعضې خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چېرته تار وشکیږي نو دغه دانه کثافت دانه کې چول کیږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي دغه تار ورکوي. دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوستی، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکوي، هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هېر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی که حکومت دی که ملت دی، د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غېږ کې راونیسي او د دوی اوښکې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه لکه چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که پوره نه شي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي، هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چې یو کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاجه دي، هغوی هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن موږ کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت په دې کې تېرېږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تېرېږي، فلاني داسې وکړه، لوبستان کې داسې وکړه، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي، 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 19% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی، فلاني داسې وکړه، لوبستان کې داسې وکړه، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بهجاور خفګانونه ورته پیدا شي، به مریضان ورته پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نو مؤسسات هغه دقیق کار کولی شي، افراد کار کولی شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل لرو، 10 تریلیونه زه چینج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټولو خلکو ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه مېرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بېکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی وایم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه را وصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی را دي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی او یو ولی په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي او جاپان کې تاسو یقین وکاو چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لړم چې جام نه پیدا کړ خپل همکار ته ورته کومره را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړ غمو ته اجازه مرانه کې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر ودا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي د اخلاق وضعیت ورته وي خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې یو تاسو ته ورسېدای وي تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبرې متو کارونه ورشو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل ستونزې شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنام چې کېدی شي بعضو کورونو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکوي دا غمین شته د قرباني او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنام خو دا نسبی کېدی شي ځنې غوي ځنې کورونو موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا یو راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې دوی زیات سرمایه‌ګذاري کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه‌ګذاري کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو دا خپل مور خپل وطن هواد روان حق چې دوی په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران تاسو مده پیغام دي چې بهر پروژه جوړوي دا خبر دې په هواد کې پروژه جوړه چې علاقه لري افغانان ورته کړی زما هدف دا دی چې دا خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړم نشي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې به ستونزې وي په ملت کې به ستونزې وي خو مهمه دا ده چې موږ مایوس نه شو الله جل جلاله دې رحمت نه دی الله دې مهرباني ده موږ تاسو مایوس نه شو دا وطن به موږ تاسو خپل جوړو دا سې خینو چې پر دې موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړول خو دا پنځل کالو کې ډیر ځات نه مهم تاسو لرو چې او فکری اختلاف کې دی سره ولرو زما تاسو خو راکې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورج خو کې تاسو سبزی خو کې خدای اختلافات به ځت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې موږ درونه کې ما چې د مقابل کې زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی ځت زنه کټوی وایم او زما په پګړی وایم اغه تزه کافر یم اغه موته چې دی اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلای چوي که چپن چوي که نکټای چوي که اغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغه لوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې دی علاقه علاقه مو تاسو خلک 2000 د 2000 څلوي کې علاقه پنځوس کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېږو دا به د الله جل جلاله شکر وي زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځي چې هغه انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو تاسو هوادم جوړ شي اواله کل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسولیت د آخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خولې نه او تاسو د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان رابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هر خبرې پر رابطه باندې به مسولیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
پٹ پٹ کر دے گے پاک تل تدا ویار سرا.